द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو دی نن د شورو ورځ د کال 2013 اکتوبر د میاشتې څلیرشتمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې پنځه نیمې او واشنگټن کې د نهه ورځ د شپې نهه بجې دي. په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې درته زه شپه په منهر کلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی. سعودي عرب پاکستان ته $3 اربع قرض په ورکولو رضا شوی او ورته به د $3 اربع تیل ورکوي چې د دغې د پیسو واپسي به د یو کال په نیټه وي. د کومې سره چې د پاکستان د قرضو قسطواره واپسۍ کې مشکل آسان کېدای شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان افغان طالبانو سره د امریکا لخوا د سولې لپاره شروع کړل شوې تازه خبرې مثبته ګام بللې. بلخوا امریکا او د دوی شپږ خلیجي ملګرو ملکونو په افغان طالبانو یا د دوی سره په مرسته کوونکو نه کسانو باندې د بندیزونو اعلان کړی. او د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو ویلي چې امریکا د ځینې سعودي عرب چارواکو پیژنګلو کړي چې د صحافي جمال کاشوخجي په وجنه کې یې لاس لاره او د هغوی د امریکا ویزې ختمې کړې شوې. قدر مردونکو په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکې تاسو اوري. موږ سره اوسئ خو اول راځو د خبرونو تفصیل ته. سعودي عرب پاکستان ته $3 اربع قرض په ورکولو رضا شوی او ورته به د $3 اربع تیل ورکوي چې دغه د پیسو واپسي به د یو کال په نیټه وي. د کومې سره چې د پاکستان د قرضو قسطواره واپسۍ کې مشکل آسان کېدای شي. د پاکستان حکومت دغه تفصیل د وزیر اعظم عمران خان په ریاض کې د سعودي عرب د چارواکو سره د ناستې وروسته خپور کړ. خپل دغه سفر کې پاکستانی وزیر اعظم د سرمایه‌کاري نړیواله غونډه کې هم ګډون وکړ او د کومې نه چې اکثره نړیوالو مشرانو بایکاټ په استنبول کې د جمال کاشوخجي د وژنې د سعودي عرب په کنسولګری کې په وجنه باندې کړی وو. د پاکستان خارجه وزارت نه جاری شوی بیانیه کې ویل شوی چې دا پیسې به پاکستان ته د 3 کالو لپاره په قرض ورکاو شي او د دې بیا کتنه به هم کیږي. بیانیه زیاتوي چې وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب سره د دوړخیزه اقتصادي پرمختیا او مالی همکاري باندې خبرې اترې کړي. وزیر اعظم وویل چې دوی د IMF سره د قرضې په اخستو باندې هم خبرې کړي او د مشکل وخت نه د وتلو لپاره ورته دغه قرضه هم پکار ده. د پاکستان اقتصادي چارو وزیر اسد عمر اندازه لګوي ولې وا چې ملته دی وخت د $12 اربع ضرورت دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان افغان طالبانو سره د امریکا لخوا د سولې لپاره شروع کړل شوې تازه خبرې مثبت ګام بللې دي. وزیر اعظم ویلي امید لري چې دغه خبرې به په افغانستان کې په امن تمام شي او په سیمه اقتصاد او په سیمه کې اقتصاد او سوکالۍ ته به لار هواره شي. وزیر اعظم عمران خان په سعودي عرب کې د سرمایه‌کاري نړیوالې غونډې ته وینا کې د افغانستان د سولې لپاره خصوصي استازي زلمی خلیلزاد سره د رواني میاشتې په پایله کې لیدو کتو ته په اشاره دغه خبره وکړه. زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د استازو سره هم لیده کاته کړي وو. د زیاته کړه چې په افغانستان کې امن د پاکستان ثبات سره تړلې دی. وزیر اعظم تور ولګاوه چې پاکستان کې ډېر کم ترخګر وجود لري کوم چې د افغانستان څخه ورزي. د زیاته کړه که افغانستان که د طالبانو سره خبرې کامیابیږي نو خپل پاکستان ته مرکزی آسیا ته د کاروبار لاره د افغانستان څخه تیریدای شي. یاد دی وی چې امریکا او افغانستان تور پورې کوي چې افغانستان کې د رواني ترخګرۍ په شاده پاکستان لاس دی او ترخګر د پاکستان په خاوره پناځی لري. خو پاکستان دغه تورونه هر وخت رد کړي دي. امریکا او د دوی شپږ خلیجي ملګرو ملکونو په افغان طالبانو یا د دوی سره مرسته کوونکو نه کسانو باندې د بندیزونو اعلان کړی دی. د ترخګرو مالی مرسته کوونکو په هدف کوونکو ادارې ویلي چې په دغه نمونو کې دوه د ایران انقلابي پوځ غړي هم دي کوم چې د سیمې په ناآرامۍ کې ککړ دي. د دې سره په ایران د امریکا لخوا فشار کې نور هم اضافه شوې ده. د امریکا د خزانه وزیر سټیو ام نوچن ویلي طالبانو ته تربیه، مالی مرستې او وسله ورکول د تهران په سیمه کې ناقلارۍ او د ترخګرۍ د ملاتړ یو بل مثال دی. په دغه فهرست کې ځینې نور هغه کسان شامل دي چې د ایران څخه د وسلې او مالی مرستو طالبانو ته د رسولو په کار کې ماموره وو. د امریکا خزانه وزارت وایي که دغه کسانو په امریکا کې کومې اساسي یا د بینکونو اکاونټونه وي هغه به منجمد کاوشي. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو ویلي چې امریکا د ځینې سعودي عرب چارواکو پیژنګلو کړي چې د صحافي جمال کاشوخجي په وجنه کې یې لاس لاره او د هغوی د امریکا ویزې ختمې کړې شوې. خارجه وزیر ویلي دي چې دا ګامونه به په دغه فیخه کې د امریکا لخوا اخیری ګامونه نه وي او امریکا به ګوري چې څنګه نور معلومات ترلاسه کیږي نو نور به هم ذمه واره کسانو خلاف ګامونه اخلي. د زیاته کړه چې امریکا به هیڅکله هم د جمال کاشوغجي شان بے رحمه وجنه ونه زغمی چې د یو صحافي غږ په تشدد خاموش کول کیږي. د اکتوبر په 2مه نیټه د جمال کاشوغجي د وجنې وروسته دا په لومړی وار د امریکا لخوا کوم عملی ګام پورته کړی شوی. د امریکا خارجه وزیر دا ونه ویل چې د چا او څنګه به دغه ویزه ختموي. سعودي عرب د خالی په ورځ اعلان کړی و چې دغه پیښې په تړاو یې 13 کسان نیولي او د استخباراتو ځینې اعلی چارواکي یې د خپلو څوکو څخه لر کړي دي. د دې نه وړاندې په لومړی وار د ترکیه صدر رجب طیب اردوان د میډیا سره خبرو کې ویلي وو چې جمال کاشوغجي په بیدردۍ سره وجل شوی او د هغه وجنه په استنبول کې د سعودي عرب لخوا جوړ شوی پلان د لارې شوی. صدر اردوان د سعودي عرب هغه داور رد کړ چې ګنی ځینې بدماشانو نوموړې وجلې دي. تیر ورځ د سعودي عرب ولیعهد په سعودي کې د نړیوال سرمایه‌کاری په غونډه کې شرکت په وخت وویل چې څنګه چې تمه وانه هم دومره زیات خلک غونډه کې برخه اخستو ته راغلي. سعودي عرب د 500 ارب ډالرو لوزنامې په غونډه کې برخه اخستونکو سره لاسلیک کړی دي او وی خودل چې د جمال کاشوغجي په وجنه زیاتره نړیوال کاروباریانو د شرکت نه انکار کړی وو خو بیا هم د برخه اخستونکو زیات وو. د 2000 نه زیاتو خلکو په غونډه کې برخه واخسته او د ولیعهد پر راتلو دته درون هرکلی ولشه. د امریکا خزانه وزیر سټیون ایم نوچین او د آی ایم ایف مشر کرسټین لوګارد هم د غونډې نه بایکاټ کړی وو.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نوقدر مردونکو د وایس اف امریکا ډیور رادیو سهرنی خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگتن ڈی سی نه واګیې ساجی پام راګرځو. د لومړي راپور په لوتا سعودي عرب پاکستان ته درې ارب ډالرو په قرضو ورکول رضا شوی او ورته به د درې ارب ډالرو تیل ورکوي چې دغه د پیسو واپسی به د یو کال په نیټه وي. د کوم سره چې د پاکستان د قرضو قسطوار واپسی کې مشکل آسان کېدای شي. په دې حق له نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای ملک د اقتصادي کړکېچ نه درا وسترلو لپاره دوی ته کرس پکار دی.
وی آر ټاکینګ ټو بوث آی ایم ایف اینڈ آلسو وی آر ټاکینګ ټو فرندلی گورنمنٹس.
موږ د دې مشکل حالاتو نه د وتلو لپاره د کرس اغستلو په حق لا د آی ایم ایف او د ملګرو حکومتونو دواړو سره خبرې کوو. عمران خان دا خبره په ریاست کې کړې ده. په ملک د سرمایه‌کاری سیوا کولو لپاره دا وخت په ریاست کې سعودي عربستان د سرمایه‌کاری نړیواله غونډه را بللې ده. عمران خان وړاندې په یو غونډه کې ویلي وو چې دا وخت پاکستان سره دومره پیسې نشته چې د وړاندې نه اخستل شوي د قرضونو قسطونه ورکړي. د حکومت لخوا جاری شوي خبر پاڼه کې ویلي شوی دي چې سعودي عربستان به پاکستان ته د یو کال په نیټه تر د 3 بلین ډالرو پورې تیل ورکوي. دویمه ده چې ریاض به د اسلام آباد فارن ریزرو یا د خارجي کرنسۍ خزانه سیوا کولو لپاره 3 بلین ډالر دوی سره اکدي او د دې مالی مرستو سره سره به په پاکستان کې د سرمایه‌کاری په یو شمیر منصوبو کې هم پیسې لګوي. د سعودي عربستان د سفر وړاندې د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر د آی ایم ایف د مشر سره هم لیدلی او ویل کېږي د نړیوال مالی پند ډله به ډیر زر د پاکستان سفر کوي. خو د آی ایم ایف نه پیسې اخستلو کې لومړی ستونزه هغه وخت مخې ته راغله چې د امریکې خارجه وزیر مایک پومپیو پاکستان ته خبرداری ورکړو چې کله اسلام آباد د آی ایم ایف نه قرض اخلي نو امریکا به یک لکه سارنه کوي چې چرته دا پیسې د چین د سرمایه‌کارو جیبونو ته ورنشي. یورپي څېړونکو او مطبوعات اندېښنې څرګندوي چې چین پاکستان د قرضونو په جال کې راګیروي. دوی د ملیشیا او سریلانکا مثال ورکوي. ملیشیا د چین سره ځنې منسوبې د خپل ملک لپاره زیانی بللې او دا یې ختمی کړي دي. سریلانکا د چین په قرض خپل یو بندر جوړ کړو خو چې بیا یې پیسې نشوي ورکولې نو چین ترې دغه بندر د 99 کالو پورې په خپل انتظام کې واخستو. پاکستان او چین دواړو دا اندېښنې رد کړي او دواړه وایي چې د پاکستان اخستل شوي قرضونو کې د چین برخه ډیره کمه ده. د پاکستان په مطبوعاتو کې داسې خبرونه خپاره شوي چې آی ایم ایف غواړي چې د اسلام آباد او بیجینګ ترمنځ شوي د لوزنامې معلومات دې ورسره شریک کړل شي. د څېړونکو په نظر پاکستان او چین داسې نه غواړي. د جنوبي ایشیا د چارو څېړونکي مایکل کوګلمن د سعودي عرب لخوا پاکستان ته د مالی مرستې په حق لا خپل یو ټویټ کې لیکي چې د پاکستان د نظر ک ورته وکتل شي نو د ضرورت په دې وخت کې ډیره غټه کامیابی ده او ډیر کم ملکونه دي چې دوی ته پیسې ورکول غواړي. دا به تر صحه ده د پاکستان مالی کړکېچ راکم کی. د وړاندې په یو بل ټویټ کې لیکي چې دا لا چاته پته نشته چې په بدل کې به پاکستان سعودي عرب ته څه ورکوي. اسلام آباد کې د انټرنیشنل اسلامک یونیورسټي د اقتصادیاتو پروفیسر میراج الحق وای دغه په خیال سعودي عرب با اقتصادي شرطونه نوی اخوډلې خو کېدل شي سیاسي مرسته یې غوښتي وي.
کېدل شي دا سیاسي شرطونه چې په هغه کې کم بحران چې په مډل ایست کې دا چې کم اړه غړې عرب کې دننه دغه کوشش کولې چې شرطونه داسې چې هغه باندې دنه باندې دی هغه
وزیر اعظم عمران خان زیاتوی چې د قرض اخستلو سره سره دوی هڅه کوي چې خارجي ملکونو کې میشته د پاکستان وګړي خپل هیواد ته زیاتې پیسې ورولېږي او بلدا چې د ملک برآمدات هم سیوا کړي. د پاکستان ایکسپریس ٹریبیون ورسپانه کې حسین زیدی لیکي چې دا وخت یو خو د پاکستان برآمدات کم دي نو بل خو دا ستونزه هم ده چې برآمدات یې هغه سیزونه دي کوم چې ډېره کمه پیسه ترلاسه کولی شي. دلی کې چې غټه سرمایه ګټون کو کاروبارونو لپاره د مشینری او د زیات برآمداتو ضرورت وي او دا پاکستان د پیسو د نشټوالي لوجې نشي کولی. د پېښور یونیورسيټي د اقتصادیاتو پروفیسر زلاکت خان وای د برآمداتو سیوا کولو لپاره به پاکستان ته د نړۍ او په خاص توګه د ګوندی ملکونو سره تعلقات او کاروبار خکول وي.
هر هغه چې غواړي چې زما په ملک کې سرمایه کاری وشي دا پکار دي چې دا خپل همسایه ممالک سي دي هغه سره د هغه تعلق خوي خو چون کې دواړو ملکونو سره زموږ سیاسي تعلقات چې دي هغه خې نه دي نو د لپاره زموږ تجارتي یا زموږ اقتصادي تعلقات چې دي نو افغانستان سره په خرابېدو یا په کمېدو راغلي دي او دا سي انډیا سره هم.
د جنوبي ایشیا د چارو سيډونکو تمه سرګندوي چې د سعودي عربستان مالی مرسته که څه هم دومره ستونزه نشي راکمولې خو د آی ایم ایف سره د مذاکراتو لپاره یې د پاکستان حیثیت لوړ کړو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان افغان طالبانو سره د امریکا لخوا د سولې لپاره شروع کړل شوې تازه خبرې مثبت اګام بللې. بلخوا امریکا او د دوی شپږ خلیجي ملګرو ملکونو په افغان طالبانو یا د دوی سره مرسته کوونکو نه کسانو باندې د بندیزونو اعلان کړی دی. په دې حق لنور تفصیل زموږ همکار وکیل خان د وصف امریکا راپور وړاندې کوي.
په نږدو کې د طالبانو سره د امریکا په مشرۍ کې د جوړجاړي خبرو اترو پیل کولو په اړه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي هیله مند دی چې دغه خبرې کېدی شي په افغانستان کې د امن سبب جوړ شي او ورسره بعد د سیمې د اقتصادي رابطو او خوشحالۍ لپاره لارې جوړ شي. دا خبره نوموړي وزیر اعظم په سعودي کې د یو کانفرنس په مهال کړې او اشاره یې د افغانستان د جوړجاړي لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد لخوا د دې میاشتې په پیل کې په قطر کې د طالبانو سیاسي جوړجاړي کونکو سره ملاقات توا. هغلی خان په دغه موقع یادګیرنه وکړه چې په گاونډي هیواد کې امن په پاکستان کې ثبات لپاره ډیر زیات مهم دی. هغه ویل چې د نوموړي په هیواد کې په وړه کچا د ترهګرې پیښې د افغانستان ناراضي. نوموړي خان ویلي چې دغه وجه ده چې دوی د طالبانو او امریکا ترمنځ د امن لپاره خبرو اترو نه هیله مند دي چې په افغانستان کې امن راتلو سره به نه یوازې د پاکستان دننه ترهګري ختم شي ولې بیا به دوی ته د افغانستان د لارې مرکزی ایشیا ته د تجارت کولو لارې هم وي. هغلی خان یادګیرنه وکړه چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د نوموړي هیواد لخوا ملګرتیا سره وسلوال د پاکستان دننه ځوابي بریدونه کوي چې پکې په زرګونو خلک وجلی شوي او د تیرې یوې لسیزې نه زیات وخت راهسې د هیواد اقتصاد ته د سل بلیون ډالرو څخه زیات اقتصادي زیان رسېدلی. نوموړي په دغه موقع د خپل امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو مننه وکړه چې د پاکستان دننه په ترهګرۍ قابو موندلې. هغه ویل که څه هم د پاکستان دننه د ترهګرۍ پیښې تر ډیره حده راکمې کړې شوې دي خو دوی اوس هم د افغانستان نه د راتلونکي ترهګرو او ترهګرۍ مسلې سره مخ دي. پاکستان د افغانستان د جګړې د حل مرسته کوي ځکه چې اسلام آباد دریز لري چې په افغانستان کې د حکومت د ولکې څخه بهر سیمو کې داعش ته د خپلو مرکزونو جوړولو مخه په لاس ورځي کم چې بیا د پولې دواړو خواو تا د ترهاګرا بریدونو سبب جوړیږي. په خپل برخه کې امریکا او افغان چارواکي تور لګوي چې طالب یاغیان د پاکستان دننه زال لري، خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي او ورته بې بنیاده تورونه وایي. د ټرمپ انتظامی د جولای د میاشتې په اخر کې په قطر کې د طالبانو چارواکو سره په اول ځل ملاقات کړو، د کمی وروسته چې بیا طالبانو غوښتنه کړې وه چې یوازې د امریکا سره مخ په مخ قبول شي چې خبرې وسره وکړي، نه چې د افغانستان ګډاګي حکومت سره. د اکتوبر په 12مه قطر کې د طالبانو سیاسي چارواکو سره ملاقات په اړه یقین کیږي چې دا د تیر ملاقات بله برخه وه. زلمی خلیلزاد سره د وروستي ملاقات وروسته طالبانو په یو بیان کې ویلي چې دواړو خواوو د افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ کې د خارجي عسکرو د وباسلو یا وتلو او د افغانستان د جګړې پر امن حل لټولو باندې نظرونه شریک کړي. خو د تیر زیارت پر وس په کندهار کې د ځایی او امریکایي سترو چارواکو په یوې غونډه باندې برید دغه د امن لپاره هڅو ته یو رقم په ښکاره زیان رسولی. د دې سره سم د امریکا د خزانه وزارت دوه پاکستانیان او څلور افغانان د طالبانو سره د تړون او په ځانمرګي حملو کې د لاس لرلو پر سر نړیوال ترهاګر وټاکل او اقتصادي پابندۍ یې پرې ولګولې. رائټرز خبری اداره د امریکا د خزانه وزارت د بیان په حواله وایي چې وزارت د ایران د انقلابی دستو یا ځواکونو د المقدس دستې سره تړلی، په دوا ایرانیانو یې هم اقتصادي بندیزونه لګولي. د امریکې د دغه ګام په نتیجه کې بعد امریکې د واکدارې د لاندې سیمو کې به بندیزونو سره مخ کړي شوي کسانو اساسې منجمد وي. رائټرز د امریکا د خزانه وزارت له کوله وایي د طالبانو ملاتړي په ځانمرګي حملو او نورو فعالیتونو کې ککړ دی او ایرانیان ورسره د پیسو مرسته کوله. د خزانه وزارت ویلی چې ایران طالبانو ته پوځي تربیه ورکوي، وسله او د پیسو امداد ورسره کوي او دا په ډاګه کوي چې تهران په جار د ترهاګرۍ ملاتړ او د سیمې په چارو کې مداخلت کوي. د طالبانو پر ضد پابندۍ یا بندیزونه په داسې حال کې لګولې شوې چې په نږدې ورځو کې وسلوالو په افغانستان کې یو شمېر حملې کړې دي. تیره هفته په کندهار کې د انتخاباتو د امنیت په اړه یوې غونډې وروسته یو حمله کوونکی په ډزو د ولایت د پولیسو مشر عبدالرازق او د ولایت د استخباراتو مشر وجلی وو. په حمله کې دوه امریکایان هم زخمیان شوي وو. طالبانو د کندهار د حمله ذمہواری منلې ده.
اوسم وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه چې زمونږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
د پاکستان د انګریزي ژبې د مشهور اخبار ډان په یو تازه غنه کې پاکستان کې د پانسای د سزا د ختمولو په موضوع پاکستان کې د بشري حقوقو د چیرمن د مهدی حسن یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې پاکستان لس کال وړاندې په کال 2008 کې د پانسای د سزا د ځنډولو فیصله کړې وه، خو د ترهګرۍ د ورځ په زیاتی د خطرې په نوم پانسیانې بیا شروع کړې شوي دي او د تیرو څلورو کالو راسې پاکستان په دنیا کې د پانسیانو ورکولو په ملکونو کې په اول نمبر دی. مضمون زیاتی چې نن ورځ د پاکستان د جیلونو په پانسی گاټونو کې کل 4,500 د پانسی سزاوار د پانسی د کوی په غاړه ولاړ دي. د کال 2014 د دسمبر نه تر اوسه پورې 1500 کسان پانسی کړی شوي دي. د یوې اندازې مطابق پاکستان کې هر ورځ یو تن ته پانسی ورکول کیږي. د پانسی د سزاګانو په معامله کې چې د پاکستان په حق لکم اعداد و شمار په دنیا کې خور شوی دی، دا یقینا چې ډیر شرمناک دی، ځکه چې د دنیا ټول ملکونه د پانسی د سزا د ختمولو په لوري روان دي، خو پاکستان کې د پانسی د ختمېدو په ځای دا نورې توندې کړې شوې دي. پاکستان کې د هغو جرایمو شمیر ورځ په زیاتی دی د کومو په سر چې د پانسی سزا اورول کیږي، او ورسره لوی غم د پاکستان د عدلیه خندنې او ناقص نظام دی چې له سبب پانسیانی په لوی شمیر کې جاری دی. د خلکو عام طور سره دا خیال دی چې پانسیانی و سنگین جرمونه ختم کی، خو په دې موضوع د جورو مطالعو نه پس دا سوچ غلط ثابت شوی دی. پاکستان کې د واکدارانو او د پانسی د سزا د مرستیالانو وینا ده چې د پانسی سزا د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ضروری ده، خو دا وخت چې د پانسی د سزا په انتظار کې څومره کسان هم پانسی گاټونو کې پراته دي، دوی ته دا سزا د ترهګرۍ په سر نه ده ورکړی شوی. ډان اخبار خپل مضمون کې لیکي چې دا وخت به شکه چې د دنیا په شپږو 500 ملکونو کې د 500 سزا شته دی، خو په کال 2019 کې چې په ټوله دنیا کې څومره 500 ورکړې شوې دي، د دې ټولو 70% پاکستان، عراق، ایران او سعودي عرب کې ورکړې شوې دي. د پاکستان په بابلا یو د افسوس خبره دا هم ده چې دلته ماشومانو او لیوانو ته هم 500 ورکول کیږي. ماشومانو یا نابالغو ته د 500 نه ورکولو قانون موجود دی خو عمل پې نه کیږي، او د لیوانو او د عملیانو لپاره داسې قانون نشته، او د دې د پاسه زیاته دا دی چې په عامو خلکو فوزي عدالتونو کې مقدمه چلولی شي، او کم خلک چې د نامتو وکیلانو نیوو وس نه لري دا خواران بې ځایه لاهو شي. مضمون نگار د خپل مضمون په اخر کې دلته د یو مقدمه مثال ورکړی دی، کما چې د غلام سرور او د غلام قادر نومي د دوو ورونو ده. دې دواړو ورونو ته په کال 2015 کې د یو تن د قتل په جرم کې سیشن جج د 500 سزا اورولې وه. د دې سزا خلاف د دې دواړو ورونو اپیل لاهور های کورټ د کال 2019 په اکتوبر کې خارج کو. دې دواړو ورونو د لاهور های کورټ د فیصلې خلاف په سپریم کورټ کې اپیل وکړو. سپریم کورٹ په کال 2018 کې د دوی اپیل منظور کو. د لاهور های کورٹ فیصله ختمه کا او دواړه رونه بری کل. کو چې د دوی د رهایا د پاره د جیل انتظامی سره رابطه وشو، نو معلومه شو چې غلام سرور او غلام قادر دواړه رونه په خوا پانسی کړی شوی دی.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، Instagram @VOADIWA or per YouTube VOADIWA News.
The خیبر پختونخوا و چې کومه قبایلی ضلع دی د دغه په خیبر پختونخوا کې د زم کولو چې کومه قانوني فیصله شوی و، د هغه وروستو په دغه عملی توګه خیبر پختونخوا کې د زم کولو کار که څه هم حکومت داوی کوي چې روان دی، خو د قبایلی سیمو نمائندگان وایي چې دومره په تیزۍ نه دی روان څومره چې د قبایلی سیمو د پاره وړاندې کوم فنډونه یې ښودل شوي وو. د هغوی چې په اسلام آباد کې کوم دفتر وو د قبایلی سیمو، هغه د صوبې حکومت ته حواله کړی شوی دی. دغه شانته کې د دوی چې کومې نورې برخې وي او یا دغلته کې نورې کوم د ترقۍ کارونه وو، هغه په صوبه کې د زم کېدو سره نور هم د ځنډ ښکار شوي، او وجه همدا ده چې حکومت تر دې وخته پورې په دغې باندې کوم ګړندېوالی نه دی کړی. د دې ورډیو خبریال ابراهیم شینواری په دغې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
پېښور کې د قبایلي چارو حکومتي ادارې فاټا سیکریټریټ د ځینې ذمهوارو چارواکو نه ترلاسه شوو معلوماتو له مخه د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د سیلګرۍ او ځینې نورې محکمې په دغې هڅه کې دي چې په اسلام آباد کې د 80 میلیون روپو په لګښت په کال 2018 کې جوړ کړی شوی فاټا هاوس نومې د 150 کوټو ودانۍ واک اختیار ترلاسه کړي. د دغه چارواکو په وینا دوه کاله تیرېدو باوجود د نورو څلورو صوبو په څیر د قبایلي سیمو حکومتي چارواکو د پارلیمان غړو او سیاسي او قومي مشرانو د ارضي استوګنو لپاره جوړ کړی شوی دغه جدیده ودانۍ تر اوسه نه ده فعال کړی شوی. د فاټا سیکریټریټ د چارواکو په وینا د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا کې زم کېدو نه څه موده پس مرکزي حکومت په غیر اعلانې توګه دغه ودانۍ صوبایي حکومت ته سپارلې. د کومې نه پس چې د صوبې د سیلګرۍ محکمې دغه ودانۍ هم د سیلګرۍ په مصرف کې راوستلو لپاره دوی ته د سپارلو په غرض صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې. خو د باجوړ سره تعلق لرونکی پخوانی د قومي اسمبلی غړی شهاب الدین خان ټینګار کوي چې باید د دغه ودانۍ واک اختیار د خیبر پختونخوا په لاس کې ورکول نه وړاندې دي، د انضمام عمل کې تیزی راو
نمائندگی
د شهاب الدین خان په وینا د تیر حکومت په محل په قومي اسمبلی کې قبایلی استاذ الله د دغه ودانۍ یو چکر هم ورکړی شو، او دوی ته ټولې هغه اسانتیاوي ښودلې شوې کوم چې په دغه ودانۍ کې د قبایلي سیمو په استازیتوب کسانو له ورکولای شوی. خو هغه وویل چې د جوړېدو نه پس تر دوه کاله پورې د دغه جدید ودانۍ هیچا ته هم څه فایده ونه رسېده.
په دغه سپورې په دغه نه دروازه فاټا د عوامو لپاره خلاصې وو چې په نوم برینا
اسلام آباد کې جوړ کړی شوی فاټا هاوس ترڅنګ د پېښور پوځي چوڼې درنه په کال 1999 کې د پیرنګیانو حکومت په وخت کې جوړ کړی شوی خیبر هاوس، کوم چې د پخوانی پولیټیکل ایجنټ او اوسنی ډیپټي کمشنر دفتر او د کور دپاره استعمالولی شي، د آینده په حق له هم پوښتنې راپورته شوي. داسې هم ویل کېږي چې صوبایي حکومت تابعه کړي چې د کور می سرخار پړه چنار کې هم د پیرنګي سرکار په وخت کې په کال 1995 کې جوړ کړی شوی گورنر کارټیج اختیار هم ترلاسه کړي، خو چونکې دغه دواړه ودانۍ لکه د نورو زیاتره پیرنګي د وخت تاریخي ودانۍ او د پوځي چوڼې درنه جوړ کړی شوی، نو کتای به شي چې د دغه آینده ملکیت به آیا د صوبایي حکومت او که د پوست په لاس کې ورکولی شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو ویلی چې امریکا د ځینې سعودي عرب چارواکو پیژندلو کړي چې د صحافي جمال خاشقجي په وژنه کې یې لاس لاره او د هغوی د امریکا ویزې ختم کړي شوی. په دغه حق لبانی نور تفصیل تاسو زموږ همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي چا چې جمال خاشقجي وجلې هغوی پر ضد به سخت ګام اغسل کیږي. خغلی ټرمپ وایي سعودي عرب د جمال خاشقجي مرګ پټولو لپاره د تاریخ د ټولو نه ناکامه بهانه کړي. بلخو د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو د نهي پورز ویلي امریکا د سعودي ځینې چارواکي معلوم کړي څوک چې د جمال خاشقجي په وجنه کې لاس لري. خغلی پومپیو وویل امریکا د هغه سعودیانو ویزې منسوخ کړي، پر ضد به بندیزونه لګوي او ورته به سخته سزا ورکوي. خغلی پومپیو وایي دا د ښکاروي چې امریکا داسې حرکتونه نشي برداشت کولی چې خبریال جمال خاشقجي د غلي کولو په غرض په بې دردۍ سره وجل شي. دا د جمال خاشقجي وجنه کې ککړ کسانو پر ضد د امریکا وړمبې ګام دی. خغلی پومپیو دا نه د واضح کړي چې د څومره او د کوم سعودیانو ویزې یې منسوخ کړي. البته د خالی یا شنبې په ورځ د سعودي حکومت ویلي وو د جمال خاشقجي وجنه کې ککړ 13 سعودیان یې نیولي او د استخباراتي ادارې اعلی چارواکي یې د دندې نه لري کړی دي. تیره اونۍ سعودي عربستان په اول ځل منلي چې د خبریال جمال خاشقجي وجنه یو خطا وه، او دا چې سعودي عرب د دې نه نه دی خبر چې د هغه مړی چرته دی. خو ځینې میډیایي رپورټونه وایي چې د هغه مړی ځینې حصے په استنبول کې معلومی کړی شوي دي. بل اړخ ته د سعودي ولی عہد محمد بن سلمان په سعودي عرب کې د اقتصادي غونډې کې په داسې حال کې ګډون کړی چې د یو شمیر کمپنو او کاروبارونو مشرانو او ځینې حکومتونو د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وجنې په سر احتجاجن په یاد غونډه کې برخه نه اخلي. د ډیوس ان د ډیزرت نومې غونډه د نهي په ورځ د سعودي عرب ریاض ښار کې پیل شوې. دغه غونډه د سعودي ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان تصور ګڼل کیږي چې هدف یې سعودي عرب ته خارجي سرمایه کاری راوړل دي. ولی عہد محمد بن سلمان په چا باندې چې د جمال خاشقجي د وجنې تور دی د سعودي اقتصادي کانفرنس ته د نهي په ورځ ناوخته ورغلو، او وایي دا یو ښه خبره ده ځکه چې څومره ډیر خلک وي نو دومره زیاتې پیسې به راځي. سعودي عرب د نهي په ورځ د 15 بلیون ډالرو مختلف معاهدې لاسلیک کړي، او تمه څرګندېږي چې په ترکی کې د جمال خاشقجي د وجنې باوجود دغه اقتصادي غونډه به سعودي عرب ته نور انویسټمنټ یا پنګونې راوړي. دغه غونډه کې 2000 پورې تنانو ګډون کولو، او کله چې سعودي ولی عہد محمد بن سلمان دغه غونډې ته ورغلو نو د هغې تود هرکلی هم وکړو. د امریکا خزانه وزیر ستیون منوچن او د نړیوال اقتصادي بینک IMF مشره کریستن لاګرادي دغه غونډې نه بایکاټ کړی وو.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټوئیټر آی ډی ده @voadiva. دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوري دی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202
2015 00 او 03.